پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه په افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه ته موزه نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوریج په داسې حال کې چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره څه کم دوه میاشتې پاتې دي. یو شمېر سیاسي ګوندونو نن د انتخاباتو په پروسه کې د اصلاحاتو لپاره په کابل کې مظاهرې پیل کړې. پر دې سربېره دغه راز د سوریې د نوي اساسي قانون د مسودې او په دې هېواد کې د ایران د پوځي نفوذ د پراخوالي په اړه هم اوری ځینې نور موضوعات مو هم راغونډ کړي. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. رضوان مراد دا خبرونه اوروي.
السلام علیکم. په کابل کې د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو ګڼ شمېر غړو پلویانو د انتخاباتو په قانون کې د بدلون په خاطر مظاهره کړې ده. د سولې ولسی حرکت نن د بغلان په پلیخومري ښار کې له دیني عالمانو سره غونډه لري او د عراق صدر اعظم واشنگتن ته به یو پلاوی واستوي چې له امریکایي مقاماتو سره پر ایران د لګول شویو بندیزونو د بغداد د معافولو په اړه خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو ګڼ شمېر غړو او پلویانو د انتخاباتو په اړه د خپلو غوښتنو د نه منل کېدو په عکس العمل کې نن مظاهرې پیل کړې دي. د ازادي راډیو خبریال وایي دا مظاهرې د کابل ښار په 5 برخو کې پیل شوې دي. دا ګوندونه چې حزب اسلامي او جمعیت اسلامي په سر کې دي وایي تر هغې به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي تر څو پورې چې انتخاباتي نظام بدل نشي او ټاکنې په بایومټریک سیستم ونشي. دا ګوندونه وایي 15 سیاسي ډلې دي او نن شاوخوا 3000 غړو پلویانو مظاهرې پیل کړې دي. بل لور ته د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې ټاکنو ته کمې ورځې پاتې دي او په دومره کم وخت کې د سیاسي ګوندونو د غوښتنو عملي کول ممکن نه دي. مظاهره کوونکي او د احزاب او استازي خبرداري ورکوي چې غوښتنې ونه منل شي نو په ټول هیواد کې به سرتاسري مظاهره پیل کړي. د سولې ورسي حرکت نن د بغلان په پلیخومري ښار کې له دینی عالمانو سره غونډه کوي. دا خبره د دې حرکت وایي بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وکړه.
نن د خیره لسګونه دنیا عالمان راغونډيږي. خو یې سره پر لار راغلو چې سوله د اسلام له نظره، سوله د ټولنې له نظره، سوله زموږ لپاره څنګه ګټوره ده او تر څنګه چې هغوی به جګړه د شکیل اړخونه څخه وغواړي چې نور جګړه به په خپلو کې روغه جوړه وکړي.
د دې په خبره د سولې ولسی حرکت غړي به په دوه ورځو کې له بغلان نه بلخ ته خپل سفر پیل کړي او له افغان حکومت او د دولت له وسلوالو مخالفانو به وغواړي چې سوله وکړي. د سولې ولسی حرکت غړو له کم کې اختر مخکې د مې په 12مه له هلمند کابل ته پیازده مسل پیل کړ چې له نږدې 40 ورځو وروسته کابل ته ورسېدل. دوی د حرکت هدف په هیواد کې د سولې او د جګړې د ښکېلو خو ترمنځ د اوربند ټینګښت بلل کېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بنن ماسپخین 2 بجې له آیرلند سره دوهمه یو ورځنۍ لوبه وکړي. دا لوبه د آیرلند په قربتوب په بلفاست ښار کې پیلېږي. اوس وخت افغانستان او آیرلند په یو ورځنۍ لوبه کې په مساوي اندازه یو بل مات کړي او کنن لوبه افغانستان وګټي نو یوازې دا چې یوه لوبه به مخکې شي بلکې د اوسني روان ټورنمنت اتلولي به هم خپله کړي. افغانستان د دریو یو ورځنۍ لوبو لومړی اوله ګټلې ده. آیرلند او افغانستان تر یو ورځنۍ لوبه مخکې 20 اوریزي لوبه هم وکړي چې دواړه افغانستان وګټلې. د عراق صدر اعظم وایي واشنگتن ته به یو پلاوی واستوي چې له امریکایي مقاماتو سره پر ایران له لګول شویو بندیزونو د بغداد د معافولو په اړه خبرې وکړي. حیدر علي عبادي پرون ویل امریکا ته خپلې غوښتنې وړاندې کړي دي او د دوی پلاوی به د همدغو غوښتنو په چوکاټ کې له متحده ایالاتو سره مذاکرات وکړي. نوموړي وویل د عراق اقتصاد د فارس خلیج له هیوادونو سره نږدې اړیکه لري چې په ځانګړي ډول د انرژۍ په برخه کې. د عراق صدر اعظم وایي امریکایي لوري ته یې خپلې غوښتنې وړاندې کړي دي چې د عراق په کومو برخو کې اړتیا لري چې د هغه په خبره په هغه کې د ایران طبیعي ګاز، سوداګري او د ایران د برېښنا سکتور شامل دي. د امریکا ولسمشر په 13 می میاشت کې له ایران سره د نړیوالې ټولنې له اټومي موافقې ووت او واشنگتن په روانه اګست میاشت کې پر تهران بیا بندیزونه ولګول. په دمشق کې د ایران پوځي آتشې ویلي له سوریې د وتلو په خاطر د امریکا او اسرائیل له وار وار غوښتنو سره سره به ایرانی پوځیان په سوریه کې پاتې وي. د ایرانی رسنیو د راپورونو پر اساس په سوریه کې د ایران پوځي آتشې ډګر جنرال عبدالقاسم ویل چې په سوریه کې د ایران د پوځي سلاحکارانو حضور د دمشق او تهران د یوې پوځي موافقې برخه ده چې دفاع وزیرانو تیره اونۍ لاسلیک کړې ده. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ډله د سوریې په کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار اسد ملاتړ کوي، وسلې ورکوي او زرګونه وسلوالې هم سوریې ته استولې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن تیره اونۍ یو ځل بیا له ایران وغوښتل چې خپل ټول پوځیان له سوریې وباسي. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران باندې اقتصادي بندیزونه له سره پیل کړي چې د سوریې او یمن په جګړو کې د ایران په ښکېلتیا پورې هم تړاو لري. او د بشري حقونو مدافع ډلو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې د چچن مشر رمضان قدیروف ګواښونکې څرګندونې وغندي. د سه شنبې په ورځ د بشري حقونو د سار ډلې د بخښنې نړیوال سازمان او د لومړۍ کرښې په نوم د بشري حقونو مدافع ډلې په یو ګډ پروګرام کې غوښتنه وکړه چې باید قدیروف ته اجازه ورنکړل شي چې فعالان او د بشري حقونو مدافعین د هغوی د کورنیو او خپلوانو په شمول تعدید کړي. د اګست میاشتې په شلمه نیټه یو چچن ځوان د دې جمهوریت د پولیسو پر چارواکو برید وکړ چې پکې یو کس وژل شو، درې نور ټپیان شو. د چچن مشر له دې پیښې وروسته ویل چې د دې بریدګر د کورنۍ غړو خپلوانو ته به هم سزا ورکړي.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولاندې خبرونه کې به واوري چې په داسې حال کې چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره څه کم دوه میاشتې پاتې دي، یو شمېر سیاسي ګوندونو د انتخاباتو په پروسه کې د اصلاحاتو لپاره نن په کابل کې پراخې مظاهرې پیل کړې.
که چېرته حکومت د احزابو غوښتنو ته توجه وکوله او بالاخره پام یې وکوه، نو هغه د مشکل به حل وي او کنه موږ به د انتخاباتو تر ورځې پورې او له هغې نه وروسته به هم خپلو مدني حرکتونو او دغسې لویو مظاهرو ته ادامه ورکوو.
دغه ګوندونه وایي تر هغې چې د بایومیتریک له لارې د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډ ترلاسه نه کړي، خپل اعتراضونه به جاري وساتي. په دې اړه د انتخاباتو د څار د یوه بنسټ له مشر سره هم غږیږو. د سولې د ولسي حرکت غړي شمالي ولایتونو ته د لارې په اوږدو کې له ځینو ستونزو سره هم مخ کېږي.
شپږ تنه ملګري مو ناروغان شوي وو، هغوی مو په دوشي ولسوالۍ کې روغتون ته ورسوله، یوه ورځ هلته بستر وه.
د دې حرکت له ویان سره مو خبرې کړې دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دغه راز اوري چې د سوریې د نوي اساسي قانون د مسودې او په دې هېواد کې د ایران د پوځي نفوذ د پراخوالي په اړه په وروستیو کې بیا شکونه زیات شوي دي، اندېښنې زیاتې شوي. د ازادي راډیو لپاره یو استودیو د غرمنۍ خبری مجلې ته موزه نوري اس نوري هرکلای کوم. د خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافی په مرسته وړاندې کوم. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې نن په کابل کې لویو ګوندونو پراخې مظاهرې پیل کړې. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره څه کم دوه میاشتې پاتې دي. راتلونکې میاشت د تلې په 28مه به دغه انتخابات ترسره کیږي. دغه سیاسي ګوندونه وایي تر هغې چې د بایومیتریک له لارې د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډ ترلاسه نه کړي، خپل اعتراضونه به جاري وساتي. له بلې خوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ټول هیواد کې د رایه ورکوونکو لپاره د پاڼو ډیزاین بشپړ کړی او دغه رای پاڼې به هم په نږدې راتلونکي کې په یوه بهرني هیواد کې چاپ کړي. د نننیو پراخو مظاهرو په اړه د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس همدشبه د کابل له سټډیو سره وصل دی. پردیس، مظاهرې له کوم ځایه پیل شوي او کومو څومره ګوندونو پکې ګډون کړی دی؟
مننه نوري صاحب، سلام تاسو اوریدونکو ته. مظاهرې د افغانستان د لویو ګوندونو البته چې پر راس کې د حزب اسلامي جمعیت اسلامي د وحدت اسلامي او نور د دوی په خپل خبره چې 15 ګوندونه له دوی سره یو ځای شوی دي دوی نن مظاهره پیل کړي او دغه مظاهره د کابل په 15 نقطو کې 15 سیمو کې دوی همزمان خپل مظاهره پیل کړي وي چې زه د البته د بنائی په سیمه کې چې کوم اعتراض دوی درلوده هغه سیمه ته ورغلی او ما له دوی سره می خبري وکړې په هغه ځای کې د دوی شمیر چې سلګونو تنو ته رسیده شوارې دا ورکو چې اوسنۍ حکومت البته وبخي اوسنۍ پارلمان قانوني نه دی او کراتلونکي پارلمان هم په همدا شکل یعنی د تقلب لري دوی په خبره انتخابات تر سره کیږي نو دوی دغه مسله هیڅ صورت اجازه نه ورکوي او ترڅو چې د بایومټریک لاري د انتخاباتو د تر سره کېدو ډاډ نه وي ترلاسه کړي خپل اعتراضونه به دوام ورکوي او د افغانستان نور ولایت طبي غزوي مال دغه مظاهرو له تنظیمون کې سره خبرې وکړي خلچ په دې برخه کې د خاغلی صافي خبرې لاوریدونکو سره واورو
او راتلونکي ګورو کچې ته حکومت د احزاب غوښتنو ته توجه وکولا او بل اخره پام وکړو نو هغه مشکل به حل وي کني موږ به د انتخاباتو ته ورځ پورې ولاغینه ورسته به هم خپل مدني حرکتونو او دغه لوی مظاهرو ته ادامه ورکړو د خو پیلې د مظاهره د راتلونکي کې به شاید دغه مظاهره چانو شمیر لسګو نظر او ترسیږي او په لسګو نظر خلک به مظاهره تر ادانګي
د مظاهره یو تنظیمونکی فیض الله صافی وو نوري صاحب دوی همداراز تر ډیره پورې انتقاد حکومت او مشخصه توګه جمهوری ریاست ته راځي وای چې له دوی سره ژمنې کیږي اما په عمل کې هغه څه چې ورته ویل کیږي تر اوسه پورې عملی اقدامات نه دي شوي همداراز له دوو ګډونوالو سره مې خبرې وکړې دوی ویل چې البته په مختلفو ګوندونو پورې تړاو درلود دوی ویل چې کچیرته مظاهره البته د دوی غوښتنې نه منل کیږي نو په هیڅ وجه دوی اجازه نه ورکوي چې داسې انتخابات دوی په خبره چې هغه تقلب ډک وي او د هغه انتخابات تر سره کېدو ته اجازه نه ورکوي خلک په دې برخه کې د هغه خبرې ملنډي وایي
چې موږ دغه حکومت نه غوښتنه لرو چې پارلماني انتخابات شفاف او دغه او د ملت د دې زور نه خلاص
نوم عبدالغفار مظلومیار معاون حوزه عبدیز اسلامی
خب شما به خاطر چی جمع شدید
ما به خاطر جمع شدیم که کمیسیون انتخابات بایومتریک شوه از زق ملت 27 تنظیم با حزب اسلامی ائتلاف کرده به رهبری قیادت انجینر صاحب حکمتیار
نوری صاحب همدار از دوی یو اعلامی هم صادره کړه البته قطعنامه وبخې په دغه قطعنامه کې دوی بیا هم تاکید کړی که چېرته غوښتنو ته مثبت ځواب نه ویل کیږي نو دغه اعتراضونه به د کابل وراخوا ټولو ولایتونو ته هم غځوي بل نوری صاحب
بلې پردې صاحب له تاسو نه مننه بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو د انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس شاه محمود ملهم راسره عمل شوی دی مل صاحب خبرونه ته راغلاست تاسو د انتخاباتو پر پروسی انتقاد کړی دی او ویلی مو چې پر انتخاباتو پر کمیسیون البته چې دوی وایي 9 میلیونه او تقریبا 1 لک کسانو نمونه لیکلی او په داتا پیس کې د دغو رای ورکوونکو د شاملولو پروسه هم پیل کړې خو دغه شمیرې له تاسو او دغه راز ګوندونه هم وایي چې دوی سره نه دي شریک شوي ولې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا تاسره نه شریکوي
د لوی او بخوند خدای په نامه زه فکر کوم چې هغه ارقام کمیسیون شریک کړي ټول سره شریک کړي هغه ارقام دغه ارقام چې دی وای نه یا 10 میلیونه
تاسو
په هغه شی باندې چې نن سیاسي ګوندونو اجماع کړی او اعتراض کوي دغه غوښتنه او اعتراضات موږ 2-3 کاله مخکې مطرح کړي تاسو موږ مطبوعاتي اعلامیې وګورئ مرکې
وګورئ زما پوښتنه داسې ده چې بلې زما پوښتنه داسې ده چې ځینې شک کوي چې ممکن دغه شمیرې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره 9 میلیونه او 1 لک کسانو نومونه ثبت کړي دي دا درست نه دي دقیق نه دي آیا تاسو مطمئن شوي یاست چې دومره کسانو نومونه لیکلي
د تخمین له وجې او له هغه تجارب چې موږ د تیرو ټاکنو لرو او مشاهدات هم تکرار قام موږ ته د منلو وړ نه دي، اما دا چې موږ وکولای شو دا رد کړو او په مقابل کې باید نور ارقام موږ ولرو، موږ نظارت ولرو، موږ مشاهده ولرو او موږ د هغې په رڼا کې بل ارقام وړاندې کړو. داسې ارقام مدني ټولنه او سیاسي ګوندونه متاسفانه نه لري، ځکه موږ یو فراګیره نظارت دې پروسې نه درلودو. نو بنان موږ ردو یم ولې بدیل نه لرو، موږ نشو ویلی چې څومره ارقام دي، خو دا ارقام له هغه کمو مشاهدونو چې موږ درلودو له مراکزو نه او د تیرو ټاکنو تجارب پر اساس دا ارقام موږ ته د منونو وړ نه دي.
بله، راځو د نننۍ اعتراضونو د مظاهرو موضوع ته. سیاسي ګوندونه غوښتنې لري، دوی وایي چې دوی سره ژمنې کېږي او خو ژمنې نه عملي کېږي. ولې داسې ژمنې ورسره کېږي چې هغه د تطبیق وړ نه دي؟ مثلا د بایومتریک خو ډېره یو پیچلې پروسه ده او اوس وخت هم ډېر کم دی.
ما مخکې درته وویلې چې دغه څه اصلاحاتي غوښتنې ټاکنو په بهیر کې ډېر پخوا نه موږ په جدي ډول مطرح کولې، شاید موږ حمایت دسپتوکسي اوس دوی اعتراض کې حمایت نه کړو. اوس لپاره د داسې اصلاحاتو غوښتو دا معنا ورکوي چې یا د ټاکنې وځنډول سي بل کال ته، او یا دا چې دا اعتراضاتو بڼه سیاسي ده او دا تخنیکي ستونزې چې عملا موجود دي او واقعیت هم لري او د حکومت د غیر مسلکي بورډ پر خود له وجه میان سره غلی ده، دا به یو بهانه یي د سیاسي ګوندونو لپاره چې خپل اعتراضات ادامه ورکړي او غوښتنې مطرح کړي. زه فکر کوم سیاسي ګوندونو داسې احساس کوي چې دا پروسه کېدی شي په ناحو په انحصار کې دی، کوم ګروپ یا کوم ډلو خاص اوسي او دوی به په حاشیه کې راځي، نو ځکه دوی اوس اعتراض کوي. دا اعتراضونه باید په موقع سي وایي. سیاسي ګوندونه خو یو خصلت هم داره چې په سیاسي معاملاتو په سټیج کې دوی باید اډیټ وي. هغه وخت مدني ټولنې د انتخاباتي اصلاحاتو په کې د تناسبي سیستم غوښتونکي وو، هغه وخت دوی باید قیم ملاتړ کړی وای. د پښتون هغه وخت کې اعتراضات شوي او په قانون کې دا منل شوی اوس به دا ستونزه نه وه.
یعنې مل صاحب، ستاسو په نظر باندې دا یو سیاسي بڼه لري؟
د دې مخکې لاړه او بیا راتله، هغه وخت دا سیاسي ګوندونه په دونه جدیت سره دا مسله تعقیب نه کړه. اوس د دې غوښتنو مطرح کېدل دا معنا ورکوي چې ټاکنې وځنډېږي بل کال ته، بیا نو دا اصلاحات کېدای شي پالیسي، او که ټاکنې سږ کال لپاره ولرو نو دا اصلاحات د تطبیق وړ متاسفانه نه دي.
بلې مل صاحب، ډېره مننه، کور مو ودان. شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ازادي راډیو اوري، او سم اکرام الله اکرام اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د برښنا شرکت وایي چې له ازبکستانه د زر میګاواټه برښنا د انتقال د پروژې کارونه پیل شوي دي. د برښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ازبکستان د وارداتي برښنا لپاره په یو شمېر سیمو کې پایې هم لګول شوي، او که په وړاندې کوم امنیتي ستونزه پیدا نشو نو یا د پروژه به د 2019 میلادي کال تر پایه بشپړه شي. د ښاغلي توحیدی په خبره د ازبکستان دغه زر میګاواټه وارداتي برښنا به د کابل په ګډون ختیځو، جنوب ختیځو، جنوب لویدیځو او مرکزي ولایتونو کې وویشل. د برښنا شرکت د معلوماتو لمخې افغانستان اوس مهال په سلو کې اتیا مصرفي برښنا د ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي چې د دې ولایت د انګورو په حاصلاتو کې د تیر کال په پرتله 60% زیاتوالی راغلی دی. د دې ولایت د کرنې رئیس سید حفیظ الله سیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې د کندهار انګور په لوړه بیه هندوستان، پاکستان او متحده عربي اماراتو ته صادر شول، او همداشانې په کور دننه هم ښې بیې وې. ښاغلی سیدی وایي چې بهرنۍ هیوادونو ته د انګورو صادرات او لوړ قیمت د بغلرونکو په اقتصادي وضعیت مثبت تاثیرات لري. د نوموړي په وینا هیله لري چې د روان کال تر پایه د کندهار د انګورو حاصلات 140,000 ټنو ته ورسیږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ قزاقي اوړه 1200 افغانۍ، د بوري یوه 500 کیلوي بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 1400 لیټره غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پټرول په 5500 او یو لیټر ډیزل په 2000 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومن و افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1590 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري او سم و نړیوال موضوع اخلو. ملګری ملتونو د سوریې د نوي اساسي قانون د مسودې د جوړولو لپاره د سوریې په جګړه کې اغیز لرونکو هیوادونو ته بلنه ورکړې چې خپل استازي ورولېږي. په داسې حال کې چې د سوریې د نوي اساسي قانون د جوړېدو لپاره هلې ځلې تیزې شوي، ایران وایي چې له سوریې څخه خپل پوځیان نه باسي. عصمت څاروان دلته په سټډیو کې راسره دی. څاروان صاحب، لومړی د سوریې د نوي اساسي قانون په اړه د وروستیو انکشافاتو په اړه که اورېدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه نوري صاحب. د سوریې لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی استازی غواړي چې د امریکا او شپږو نورو هیوادونو استازي راتلونکې میاشت د سوریې د نوي اساسي قانون د مسودې پر سر خبرو ته وروبولي. د ملګرو ملتو ویندوی پرون سه شنبه وویل چې خاص استازی سټیفن دی میستورا به د راتلونکي سپتمبر په 14مه په جنیوا کې د بریتانیا، مصر، فرانسې، جرمني، اردن، سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو له جکپورو استازو سره وبینی. تاکل شوې ده چې شاخلای دیمستورا د روسیې، ترکیه او ایران له استازو سره هم د سپتمبر په 11مه او 12مه وبینی.
آیا د سوریې لپاره نوی اساسي قانون ملګری ملتونو د نورو هیوادونو سره ملګری ملتونو په اړه مشوره کړې او شریک کړې ده مسوده؟
د ملګری ملتو ځانګړي استازي سټیفن دیمستورا ته ماموریت سپارل شوی چې د سوریې د نوی اساسي قانون د مسودې د برابرولو لپاره یو کمیټه جوړ کړي. البته د کمیټې غړي به د سوریې حکومت او اپوزیسیون نوموي.
په سوریه کې د ایران پوځي حضور په کوم حد کې دی؟
په سوریه کې د ایران د سپای پاسداران انقلابي ځواک وسلې او زرګونه جنگي کسان لري چې د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي. د ځواکونو د سوریه په وکلنه کورنۍ شخړه کې د اسد په ګټه په جګړه کې برخه اخیسته. همدارز ایران په زرګونو افغان، پاکستانی او عراقي ملیشه سوریه ته استولې چې د بشار اسد د رژیم ملاتړ وکړي. د سوریه په جنگ کې د ایران د سپای پاسداران د غړو په شمول تر زرو زیات ایرانیان وشل شوی هم دی.
دی ایران عکس العمل په دې برخه کې څه دی؟
د ایران په دې اړه چې تازه عکس العمل داره چې په دمشق کې البته د ایران د سفارت پوځي اتشې څرګند کړی دی. هغه ویلي چې د امریکا او اسرائیل غوښتنې سره سره به ایران په سوریه کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. د ایراني خبری آژانسونو د راپورونو له مخې بریډ جنرال عبدالقاسم علي نژاد پرون وویل چې په سوریه کې د ایراني سلاحکارانو موجودیت د تهران او دمشق د موافقې پر اساس دی. دی وایي چې د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په ورستۍ اونۍ کې په دې اړه یوه موافقه کړې وه او دغه موافقې پر اساس ایراني ځواکونه په او سلاحکاران البته د یاد کړي دي چې په سوریه کې د دې لپاره دي چې د سوریه د جنگي وسلو فابریکې بیرته ورغوي او د ماینونو په پاکولو کې مرسته وکړي.
بلې، ډېره مننه سرونسپ.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو اورئ. د سولې ولسی حرکت غړي نن د بغلان په پلخومري کې له دینی عالمانو سره غونډه لري. دوی وړمه ورځ بغلان ته رسېدلي او پرون هم ګڼو خلکو ورسره غونډه درلوده. د دې حرکت له غړي اویان بسم الله وطن دوست سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې ده. وطن دوست، لومړی بغلان ته د رسېدو او د جوړې شوې غونډې په اړه غږیږي.
تیره ورځ شاوخوا لس بجې موږ د بغلان مرکزي مسجد جامع ته راغلو. شاوخوا دوه زره کسانو زموږ لپاره چمتووالی نیولی و، غونډه یې نیولې وه. په غونډه کې زموږ ملاتړ وکړ. په غونډه کې د سولې پر ارزښت، د جګړې پر خطرونو زیانونو باندې وغږېدو. نن له خیره لسګونه دنیا عالمان راغونډېږي مرکز پلخومري کې. له هغوی سره غونډه لرو، هغوی سره پر ویاړ غږېږو چې سوله د اسلام له نظره، سوله د ټولنې له نظره، سوله زموږ لپاره څونه ګټوره ده. او تر څنګ دا چې هغوی به پر ټول بغلان غږ کوي چې باید د سولې ملاتړ وکړي، راپاسې، نور جګړې ته نه ووایي، او د وسلو او د جګړې د شکیل اړخونو څخه وغواړي چې نور جګړه بس نه، په خپلو کې روغه جوړه وکړي.
ښاغلی وطن دوست، اوس وخت مو د ملګرو شمیر څومره دی؟ بغلان ته څنګه راغلی؟ فکر کوم ځینې ملګري مو ناروغان هم وو په لار کې.
څنګه صاحب، کسانو شمیر خو مو بیخي زیات وو. دا چې د لارې په اوږدو کې روغتیایي ستونزې وي، او بله دا چې ځینې داسې دښتې وي چې هلته بیا د خوراکي موادو نشتو، نو ځکه موږ د کابل څخه
پنځوس کسانو حرکت وکړ چې پنځوش کسان یې په ډله کې پښې لوڅې روانې تر بلخه پورې ځي. شپږ تنه ملګري مو ناروغان شوي وو. هغوی مو په دوشي ولسوالۍ کې روغتون ته ورسوله. یوه ورځ هلته دفتر وه، وروسته هغې څخه رخصت شوه. د ادم خان په نوم یو سپین ږیری چې له غزني څخه زما سره یوځای شوی دی، هغه د سالنګ پر غرونو باندې چوره شو. هغه مو روغتون ته یووړ چې درملنه وسي، عملیات یې وسي، خو هغه عملیات ځکه ونه کړه چې ډاکټر ورته وویل چې تاسو به یوه اونۍ زموږ سره پاته کېږئ او یوه میاشت استراحت کوئ. ده ورته وویل چې تر داسې درملنې او داسې روغتیا تېرن چې زما څخه د سولې کاروان دي، که ژوندی وم چې د سولې کاروان پای ته ورسېږي او سوله راشي، بیا به زه عملیات وکړم. څونه چې موږ ورته وویل، ملګرو زیات ورته وویل چې نه، ستاسو لپاره روغتیا مهمه ده، تاسو باید عملیات وکړئ، خو ده به وکړه. او وړمه شپه مو یو بل ملګری چې د پنځه څلوېښت هېوادونو تر منځ یې د سرو زرو میډال راوړی دی په بدني ښکلا کې، زمری زلان صاحب، هغه ناروغ شوی دی. تر اوسه پورې د بغلان په مرکزي روغتون کې پروت دی.
وطن دوست صاحب، وروستۍ پوښتنه دا چې بلخ ته به تاسو څه وخت خپل حرکت پیلوئ؟
نن له خیره همدلته پاتې یو، سبا له خیره هم موږ دلې په پولي خمرې کې غونډې لرو. انشاءالله که ژوندي وو د جمعې په ورځ تسلیم نیول کېږي، بیا د بلخ په حرکت کوو.
د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله. او وطن دوستو،
آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو مو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او تپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سل اشاره پنځه صفه اوریدلی شئ. تاسو کولی شئ چې موږ ته خپل پیغامونه پرېږدئ د ازادي رادیو په غږ ثبتونکي ماشین کې، موږ هم تل ستاسو پیغامونه خپرو. او اوس به د څو تنو پیغامونه واورو.
ہلو، السلام علیکم. رحمت اللہ رحمت پکتیکا نے سماج سوائم امادہ پیغام دی ترانسپورٹ وزارت تدری کعبہ مجھر وقت غزنی ترازو موټروانان هم ډېر غلطۍ په مټر کښې ناستې مسکا سپارلې دي. هغه دی موټروانان یې مسکې سپاره شو، دوه ګنټې درې ګنټې مټر کښې ناستې، بیا نفر پره کېږي. درواغ وایا، یو نفر کم، یو نفر کم، یو نفر کم، اخر ته یو یو لټېږي. یو مسافر کښې پاتې شو، غریبان لکه پسونه کښې ناست یو، او دې څه هغه یې نه ده معلومه، کرایه یې هم نه ده معلومه. چاچې پنځه سوه یو چې چاچې درې سوه یو چې ترانسپورت وزارت ته وایا چې وروره جاندا خو سم کړه.
ہلو، السلام علیکم. زه تکار سرباز د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ما د ولسمشر محمد اشرف غني څخه دا غوښتنه ده، موږ ته دا څو معاشې دي ګټ کړي، دوه دوه معاشې، دا درې معاشې چې بیا ګټ کړي. زموږ ماشینه نه دي را کړي، یو ځینو چې پخوانیان ته ورکړه، زموږ ماشینه در اوسه به هم کړي دي. نو زموږ ماشینه دا پېژنانه باسي، نو که زموږ سره ښه کوي دا زموږ ماشینه دي چا ته نه ورکوي. وسلام. نو بادا چې زموږ ماشینه موږ ته را کوي.
ہلو، السلام علیکم. جو غلام حسن خان غیرت پوچھا جو لوگ لکھنے پہ اس طرف سماج کی معاوضی کا آزادی رادو طول و مومن و مسلمانان و عوردن کی و آو کرکون کو تل سلام و نوائی موقف لسلاما جو مجد کوچانو مشکل دپا افغانستان کے پا ہر ساہا کلو کوچانو سر دیر ظلم و زیادہ کی جی نا ملاد کوچی غا جاوری نیب و نیو وادی غا جاوری نیو حکمت غا جاوری ورو را نیو لس غا جاوری سر کوچان کیا تا خارجیان کو بیا دے افغانستان لس و افغانستان حکمت دے افغانستان علومہ جو پر وسر بند پچا پر ورمربیت کیا گیا دے افغانستان نو باسی نو کوچیانو سره ډېر ظلم زیاتی کېږي. په د افغانستان په هر ساحه کښې له کوچیانو سره د خپل حق نه ورکول کېږي. کوچیانو سره ظلم کېږي. د کوچیانو غږ څوک نه اوري، نه حکومت اوري، نه معاشه اوري، نه ولس اوري. له کوچیانو سره ډېر غوڅ ظلم روان ده. نو موږ دا هیله له هر چا نه لرو چې باید د کوچیانو حق ته متوجه شي، د کوچیانو حق حق وبولي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ساسو څو پیغامونه چې ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریښو کور مو ودان پیغامونه تل راستوي او موږ هم هرو مرو درته خبرو د خبرونه دوه منې مایت نږدې شوی وړاندې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام درته خبرو خو اوس په افغانستان کې دولس نیمې بجې انکیدونکې د رضوان مراد ستډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي
په کابل کې د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو ګڼ شمیر غړو او پلویانو د انتخاباتو په اړه د خپلو غوښتنو د نه منل کېدو په عکس العمل کې مظاهرې پیل کړې دي. د سولې ورسي حرکت نن د بغلان په پلخمري کې له دینی عالمانو سره غونډه کوي. د سولې د ولسي حرکت وان وطن دوست ویل چې وړمه ورځ بغلان ته رسیدلی خو په لارې ستونزې زیاتې وي او ګڼ ملګري دا مهال ناروغ دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم باندې ماسپخین دوه بجې له آیرلند سره دوهمه یورزنی لوبه پیل کړي. دا لوبه د آیرلند په قربتوب په بلفاست ښار کې کیږي. تر دې مخکې افغانستان د دې سیریز لومړنۍ یورزنی لوبه ګټلې ده. د عراق صدر اعظم وی واشنگتن ته به یو پلاوی واستوي چې له امریکایي مقاماتو سره پر ایران له لګول شویو بندیزونو د بغداد د معافولو په اړه خبرې وکړي. په دمشق کې د ایران پوځي آتشې ویلې دي له سوریې د وتلو په خاطر د امریکا او اسرائیل له وار وار غوښتنو سره سره به ایرانی ځواکونه بیا هم په سوریه کې پاتې وي. او د بشري حقونو مدافع ډلو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین غوښتي چې د چچن مشر رمضان قدیروف ګواښونکې څرګندونې وغندي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاو عبدالله فی حماتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د نشي مواد پر ضد مبارزې سیمه ییز ستراتیژي تایید شو او اوس افغان حکومت د دې ستراتیژي د عملي کولو پلان جوړوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. کلمړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه تر راغځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو درې نوي کسان د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول. له نشي موادو سره د مبارزې موینیت بیان اسد الله یادګاری ازادي رډیو ته وویل. له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په 19 ولایتونو کې د اتاویا عملیاتو په ترڅ کې 3 نوي کسان د نشي موادو د قاچاقو او خرڅلاو په تور ونیول. له دوی سره په نیول شوي موادو کې هیروئین، تریاک، چرس، الکولي مشروبات، تخمر شوي کشمش او څه اندازه کیمیاوي مواد هم شامل دي. په نیول شوي کسانو کې 3 تنه د ملي پولیسو سرتیري او 2 کسان د ملي امنیت کارکونکو ول چې له قاچاق کونکو سره د مرستې په تور نیول شوي دي. د کندهار د هوایی ډګر سرحدي پولیسو تر 2 کیلوګرام زیات هیروئین نیولی چې لچای سره ګډ شوی بل. له نشي موادو سره د مبارزې